السلام علیکم. په افغانستان کې د غهیز وبجې شوې نن دوشنبه د 1499 مریض کال د لیندۍ یا قوس ولسمه او د 2003 زیږدیز کال د ډسمبر ومنیټه ده. د سهارنۍ خبری مجلې ته مو زه اسدالله لودین هرکلی کوم. تخنیکي چارې قادر جلالوف مختوړي. اوری چې طالبانو له امریکا غوښتي چې د هوکړې له مخې پاته نور بندیان هم خوشي کړي. همدا خبرونه د سر موضوع ده. خوله دی او نورو راپور نه مخکې پام وکړئ د دې ساعت خبرنو ته. امریکایی ډیپلوماټان وایي طالبان د 2000 نورو بندیانو خوشی کول غواړي. د اتو ولایتونو لپاره مرستیالې والیانې ټاکل شوي او د بریتانیا روغتونونو ته نن د کورونا واکسین لیږدول کیږي. بشپړ خبرونه. د امریکا د سفارت شارج دافیر وایي طالبان د 2000 نورو بندیانو خوشی کېدو په تمه دي. راس ویلسن دا خبره پرون افغان خبریالانو ته په یو آنلاین کانفرانس کې وکړه. هغه بیا دا ټینګار وکړ چې امریکا متحده ایالاتونه د دوحې د تړون د ټولو برخو تطبیق غواړي او ممکنه نه ده چې یوه برخه یې عملي او بله یې له پامه وغورځول شي. راس ویلسن په طالبانو نیوکه وکړه چې د تاوتریخوالي د کمولو په څیر یې د دوحې د تړون یو شمیر برخې نه دي عملي کړي. په دې اړه وړاندې په خپرونه کې درته بشپړ راپور لرو. د افغانستان د سیمه ایزو ارګانونو خپلواکي ادارې د اتو ولایتونو لپاره خزینه مرستیالې والیانې ټاکلې دي. د دغه ادارې مشر شبیم خان کټوازی په دې اړه وړاندې وویل.
لنی کمر غوتونی دلوسې تر 15 ولایتونو پورې شپږو ولایتونو کې مخکې موږ خزینه ماوینې لرلې او اته ماوینې دورځ مخکې بدن د وګمرل شوی. یو د پکم دغه د سی خويندې له په ولایتو کې لغ سمبولیک رول نه سي ډیر لګ په لرو په ولایتو کې لغ نه اصلي رول تراواله پر بری کې ځای ورته ورکو.
د سیمه ایزو ارګانونو د خپلواکې ادارې د اعلامیې له مخې بیانی سلیمی د کاپیسا، برېښنا شیرزی د کونړ، حسی اندړ د غزنی، برېښنا صافی د لغمان، مریم رحمانی د زابل، زاهده فیضان د نورستان، روحګل خیرزاد د نیمروز او زرغونه شیرزاد د بادغیس ولایت ټولنیزې مرستیالانې ټاکل شوي دي. نصرالله رضایی د افغانستان د تنکیو ځوانانو د سنوکر اتلولي وګټله. د سنوکر د لوبې پرون اول مورس په کابل کې د تنکیو ځوانانو د ملي ټیم د غړو د ټاکلو په هدف وشوه. د سنوکر فدراسیون مشر محبوب درابي وایي چې نصرالله رضایی وتوانید چې په فاینل لوبه کې د امید سنیزي په وړاندې 4-3 بریا خپله کړي. درابي په خپله فیسبوک پاڼه کې د هم ویلي چې د تنکیو ځوانانو په لوبو سربیره د ځوانانو او ماسترانو په کټګوریو کې هم لوبې شوي. د ماسترانو په کټګوري کې چې د ملي ټیم با تجربه لوبغاړي پکې برخه درلوده، نادر روحاني د زمري اساس په وړاندې 4-2 بریا خپله کړه. د افغانستان ځینې سنوکربازان له هغې ډلې سالم محمد، رئیس خان سینیزی او نادر سلطانی له دې مخکې په آسیایي او نړیواله کچه لوبیدلي او ګڼې بریاوې یې ترلاسه کړې دي. خبرونه له ازادي راډیو نه اوري. د بریتانیا خلک د کورونا د واکسین ترلاسه کولو ته شیبې شماري تمه ده. نن د دې واکسین محمولې د بریتانیا لویو روغتونونو ته ورسیږي او د اټکل مخه به یې 3,000 واکسینونه له سبا سه شنبې په خلکو تطبیق شي. د بریتانیا د روغتیا وزارت د کورونا د واکسین ویش یوه لویه بریا بللې. بریتانیا د جرمني او امریکا د ګډو کمپنیو فایزر او بایو انټیک لخوا جوړ شوی د کورونا واکسین په خلکو تطبیقوي. تیره اونۍ یې د دغه واکسین د لګولو جواز ترلاسه کړ. دا واکسین 95% مؤثر بلل شوی. بریتانیا په اروپا کې له هغو هیوادونو ده چې لسګونه زره کسان یې کورونا مړه کړي. هلته تر دې دمه څه باندې 1,000,000 کسان په کورونا اخته شوي چې له دې ډلې څه باندې 16,000 تنه مړه شوي. په ټوله نړۍ کې بیا 16 میلیونه کسان تر اوسه په کورونا اخته شوي چې له ډلې یې څه باندې 1.5 میلیون کسان مړه شوي. د بلاروس امنیتي ځواکونو پرون په بیلابیلو سیمو کې شاوخوا 300 مظاهره چان نیولي. مظاهره چان د دغه هیواد د مستبد مشر الکساندر لوکاشینکو د استعفا د غوښتنې د تکرار لپاره له 3 میاشتو لارو سړکونو ته راوځي. د اګست میاشتې د ولسمشرۍ تر لانجمنو ټاکنو وروسته چې اپوزیسیون پکې د درغلیو ادعا کوي، د نورو ورځو په څیر پرون هم مظاهره چان په منسک او نورو ښارونو کې سره راغونډ شول. په هغو لانجمنو ټاکنو کې لوکاشینکو د ولسمشرۍ د شپږمې دورې ګټونکی وبلل شو، خو اپوزیسیون وایي اصلي ګټونکی د اپوزیسیون کاندیدا سویتلانا تسیخانوفسکایا ده. دا د افغانستان سیمې او نړۍ وروستي خبرونه.
د افغانستان د څو لویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه.
کابل اسمان شین د تودوخه لوړه درجه 15 ټیټه منفی یو. هرات اسمان برګ د ورښت امکان د تودوخه لوړه درجه 11 ټیټه دوه. مزار شریف اسمان برګ د ورښت امکان د تودوخه لوړه درجه 10 ټیټه یو. کندهار اسمان شین د تودوخه لوړه درجه 6 ټیټه و. جلال آباد اسمان شین د تودوخه لوړه درجه 23 ټیټه نه اټکل شوې ده.
سهارنی خبری مجله او ری وړاندې خبرونه کې د دغو موضوعاتو تفصیل اوریدلی شئ. دوها کې د خبرو د ټپ ولاړ حالت له ماتیدو وروسته طالبان د 2000 نورو بندیانو خوشی کول غواړي.
باید د پاتو بندیانو مسله جدي ونیول شي او لکه څنګه چې تعهد شوی دی ژمنه شوې ده په هماغه شکل باندې دغه پاتو بندیان هم خلاص شي.
امریکایي ډیپلوماتان بیا وایي د کار لپاره باید طالبان تاوتریخوالی کم کړي. نن د ملکی هوایی چلند نړیواله ورځ ده. دې برخه کې مو د افغانستان شته وړتیا و تا کتنه کړي. پښتون ژغورنې غورځنګ د ازل کراچۍ کې لویا غونډه وکړه.
د ټارګټ کلینګ باندې در یاسد خاموش ولې دی؟ هغه عدالتونه چیرې دي چې د انصاف خبرې کوي؟
یونانی طبابت څومره زده کړې او خواري غواړي؟
منګه انسټیټیوټ لرو، تعلیم ورکو او طبيبان ته روزنه ورکو او کوشش مو ده چې نورم طبيبان زیات شي.
دا خبرې اترې درته د ژوند په رنگونو کې لرو. هیله ده د خبرونې تر پایه مو ملتیا وکړي. راځو د خبرونې د سر موضوع ته. د امریکا د سفارت شارج دافیر راس ویلسن وایي طالبان د 2000 نورو بندیانو د خوشی کېدو په تمه دي. ښاغلی ویلسن دا خبره یو آنلاین کانفرانس ته کړې خو ټینګار یې کړی چې د امریکا متحده ایالاتونه د دوحې د تړون د ټولو برخو تطبیق غواړي. راس ویلسن طالبان ګرام بللي چې د تاوتریخوالي د کمولو په څیر یې د دوحې د تړون ګڼې برخې نه دي عملي کړي. افغان حکومت تر اوسه د طالبانو د دې نوې تمې په اړه څه نه دي ویلي. په دې اړه پام وکړئ د صفي الله ستانکزي راپور ته.
د امریکا د سفارت شارج دافیر وایي د دوحې د تړون ټولې برخې یو په بل تړلي او مشروطې دي او داسې نشي کېدای چې یوه برخه یې عملي او بله یې له پامه وغورځول شي. راس ویلسن دا خبره پرون افغان خبریالانو ته په یو آنلاین کانفرانس کې کړې. هغه ویلي طالبان سره له دې چې د دوحې تړون یې سم نه دی عملي کړی، په دې تمه دي چې افغان حکومت یې 2000 نور بندیان هم ورخوشي کړي.
د طالبانو د 2000 نورو بندیانو د خوشی کېدو موضوع په مشخص ډول د امریکا او طالبانو ترمنځ هوکړه کې پیشبینی شوې. د دې هوکړې شرایطو ته په پام طالبان توقع لري چې د دې زندانیانو د آزادولو په برخه کې د دسمبر میاشتې تر نیمایي پورې چې دقیقه نیټه زما په یاد نه ده پرمختګ وشي. خو دا ټول شرایط یو بل پورې تړلې دي. تاسو نشئ کولای ووایئ چې دې برخې ته پابند اوسو پرته له دې چې نورو آبادو پورې پابند اوسو.
د افغان حکومت ویاندویانو تازه د ښاغلي ویلسن د سرګندونو او په دې اړه چې افغان حکومت د نورو طالب بندیانو د خوشی کېدو یا نه خوشی کېدو په اړه څه دریز لري خبرې ونه کړې. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی شنبه د ملي مصالحې د عالي شورا په لومړنۍ ناسته کې هم د 15,500 طالب بندیانو خلاصون یاد کړ او وی ویل چې د افغانستان حکومت او خلکو د سولې لپاره قرباني ورکړي. خو د دې خبره طالبانو کوم نرمښت ونه خود. طالبان بیا په دې لټه کې دي چې نور بندیان خوشی شي. د دې ډلې د سیاسي دفتر ویاند محمد نعیم ازادي رادیو سره په خبرو کې پرته له دې چې د دوحې په تړون کې د تاوتریخوالي د کمښت مسلې ته اشاره وکړي، ټینګار وکړ چې پاتې طالب بندیان باید خوشی شي.
باید د پاتو بندیانو مسله جدي ونیول شي او لکه څنګه چې تعهد شوی دی ژمنه شوې ده په هماغه شکل باندې دغه پاتو بندیان هم خلاص شي. همدارنګه د تور لیستونو په اړه باندې هم چې کوم تفصیل په توافقنامه کې راغلی دغه مطابق باید کار وشي.
عام افغانان د طالب بندیانو د خوشی کولو په تړاو څه وایي؟ د ننګرهار او بلخ دوو اوسیدونکو محمد فاروق او رفی آزاد د ازادي راډیو خبریالانو ته په لنډو غږیزو پیغامونو کې ویلي چې د پاتې طالب بندیانو د خلاصون مسله باید په اوربند وتړل شي.
که د 2000 بندیانو په خوشی کولو باندې سوله راځي، مونږ خوشحاله ورته خو د 15000 بندیانو په خوشی کېدلو باندې معلومه شوله چې واز 16 رانقله بلکې لا جنگ شدت وموند نو په کار ده چې اول وربند وشي او بیا دا 15000 بندیان خوشی کړي شي
دا خو معلومه خبره ده چې د بندیانو بلا کول خو ځانته او شرط قوانین لري کچیر ته وربند وشي او بندیان خوشی شي هغه نو روسه دا ډیره خبره وي او حکومت هم کدا کارو کې دا شرط کې چې وربند نو روسه دا 15000 بندیان خوشی کېږي ځکه چې هغه افغانان دي خبره
د امریکا متحده ایالاتونو او طالبانو ترمنځ د فبروري په 9مه له هوکړې وروسته طالبانو د بین الافغاني خبرو د پیلېدو لپاره د خپلو 15000 بندیانو خوشی کېدل اساسي شرط وباله. لډیرو ناندري وروسته بل اخر افغان حکومت د دې ډلې 15000 بندیان خوشی کړل چې د سپتمبر په 12مه د افغانستان د دولت او طالبانو ترمنځ د خبرو پیل ته زمينه برابر کړه. په دې 15000 خوشی شویو طالب بندیانو کې د افغان ولسمشر او نورو چارواکو په خبره هغه 400 خطرناک طالب بندیان هم شامل وو چې په ګڼو لوی بریدونو کې لاس درلود.
و موردل چې په کابل کې د امریکا سفارت وایي طالبان د 2000 نورو بندیانو د خوشی کېدو په تمه دي. دغه څرګندونې داسې مهال کېږي چې تازه په دوحه کې د خبرو د درې میاشتنی په ټپه ولاړ حالت د ماتېدو خبر ورکول شو. په دوحه کې د دواړو ډلو مرکچیانو ویلي چې د دوی ګډې کاري کمیټې پرون او وړ مورځ غونډې کړې او دوی د بین الافغاني خبرو په اجنډا کار کوي او د دغه اجنډا مسوده ممکن په راتلونکو څو ورځو کې بشپړ کړي. د طالبانو او افغان مرکچیانو په خبرو کې د پرمختګ خبرې داسې مهال کېږي چې په افغانستان کې بیا تاوتریخوالي زور اخیستی او د غلطه هر ورځ جګړه د طالبانو افغان امنیتي ځواکونو او ملکیانو نه قرباني اخلي. په کابل کې د اوربند لپاره د عکسونو یو نندارتون پرانستل شو. دغه نندارتون د سولې په چارو کې د دولت وزارت لخوا چې سوله خپل مهم لومړیتوب بولي جوړ شوی دی. نور حالې د احسان آریان په راپور کې
په داس حال کې چې په دوحه کې د افغان دولت او طالبانو مرکچی پلاوی د سولې د خبرو په اجنډا په باس بوخدي. د سولې په چارو کې د دولت وزارت او مدني بنسټونو په کابل کې د اوربند غوښتنې د ملاتړ په موخه د اکسونو یو نندرتون جوړ کړ. دغه وزارت مرسیال عبدالله خنجانی د یکشنبه په ورځ د نندرتون په پرانست غونډه کې د تاوتریخوالي په کمښت او په تلپاتې اوربند ټینګار وکړ.
اولی که کلانترین خواست مردم افغانستان و حکومت جمهوری اسلامی
ده تاوتریخوالی لکمخ او دائمی اوربند پرتا بلس افغانانو تا لمریتوب نلری سموک تمده ده چه ده مذاکره لمری بحث باید تاوتریخوالی لمنزه وده لبی
دا په داس حال کې د چیلاتیر ورزره سید افغان حکومت او طالبانو مرکچی پلاو د سولې د خبرو پاجنډا بوسونه پیل کړی دی. د سولې په چارو کې د دولت وزارت او څو مدني بنسټونو د اکسونو د دینندرتون په جوړولو سره طالبانو ته دا پیغام ورکړ چې اوربند ومني. اکسونه تر ډیره د جګړو د قربانیانو او د توتریخوالي پاړه وو. د میډیوټیک افغانستان برنامه مسول او د نندرتون یو جوړونکو عبدالله رسولی ازادي رادیو ته وویل چې په دغه نندرتون کې 150 بیلابل اکسونه نندرې ته ایښودل شوې دي.
دا نمایشګاه خو د خلکو غږ دی چې طالبان خلکو غږ ته بالاخره تمکین وکړي، باید زر تر زره آتش بس حکم فرما وشي.
د یادونه ده چې په دې وروستیو کې د سولې د خبرو سره سره د جګړې ډګرونه هم ګرم شوي چې زیاتره قربانیانې ملکي وګړي دي.
په موردل چې په کابل کې د انزورونو یو نندارتون جوړ شوی او د دغه نندارتون هدف د اوربند ټینګښت یاد شوی دی. که تاسو هم چیرته د اوربند او دغه راز د طالب زندانیانو د خوشی کېدو په اړه نظر لرئ د افغان بي سي ماته څه وتل شمیرې ته راولېږئ، موږ به په دې او نورو خبرونو کې درته ولولو او له نورو اوریدونکو سره به یې شریک کړو.
موک په خپل راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
له ازادي رادیو سره اوسئ او د سهار له وو د مخام تر وو له تازه پیښو ځان خبر کړئ. اوس هم دا چې نړیوال ورځپاڼې د افغانستان په اړه څه تبصرې لري، سلیم احمد صالح ته غوښ شي.
ډیپلوماټ خبرونه په افغانستان کې د روسیې د رول په اړه یو مطلب خبر کړي او دا سرلیک ورکړي. په افغانستان کې د روسیې هدف څه دی؟ په مطلب کې راغلي مسکو د افغانستان په شمال کې د داعش ډلې له فعالیتونو ویره لري او د لیکوال په باور د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف په زغرده ویلي داعش غواړي له دغه ځایه منځنۍ آسیا ته خپل فعالیت وغځوي وړاندې په مطلب کې لولو، د روسیې دا ویره وروسته له هغې باوري سوه چې د امریکا تلونکي ولسمشر ډونالډ ټرمپ افغانستان کې تر راتلونکي جنوري میاشتې پورې له 4500 څخه 2500 ته د خپلو سرتیرو د راکمولو خبره وکړه. په مطلب کې دغه راز راغلی ځینو نشو نشانو ته په پام د مسکو پر دریځ باید شک وسي، ځکه د لیکوال په باور روسیا لیوالتیا لري چې په جنوب کې د خپل بهرني سیاست اهداف همداسې باثباته وساتي. ډیپلوماټ لیکي د افغانستان په شمال کې د نړیوالو ترهګرو د فعالیت په اړه د روسیې اندېښنې نوې نه دي، بلکې تر دې وړاندې څو څواري روسي چارواکو ورته څرګندونې کړې دي. د مطلب لیکوال ویلي روسیا له دې اندېښنو دوه اهداف لري. لومړی دا چې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو په بیړه وتلو ته یو غبرګون وشي، دویم دا چې غواړي په دې سیمه کې خپل نفوذ هغه سي وساتي. په مطلب کې راغلی روسیا دا مهال په منځنۍ آسیا کې محدود حضور لري او هغه دا چې ځواکونه د تاجکستان پلازمینه دوشنبه کې یو او قرغیزستان کې دوی پوځي اډې لري. ډیپلوماټ د مطلب په پای کې د امریکا د پوځ او افغان حکومت د سرچینو په حواله لیکلي روسیا له طالبانو سره هم ژوري اړیکې لري او په خبرې مسکو د مرکزی آسیا له لارې له طالبانو سره د وسلو او تیلو مرسته کوي چې د داعش تلې پر ضد وجنګیږي. نیویورک ټایمز رسپنی بیا د افغانستان د لومړنی شیزنه جنرال سوهیلا صدیق پر مړینې یو مطلب خبر کړی دی. رسپنی لیکلی شاوخوا 80 کلنه سوهیلا چې د جمعې په ورځ مړه سوه د جراحي په څنګه کې هم مشهوره وه او نوموړی د پخوانی شوروي اتحاد یرغل او د طالبانو د واکمنۍ پر مهال جراحي فعالیتونه کول. د میرمن صدیق یو ډاکټر ویلي نوموړی الزایمر ناروغي درلوده او په وروستیو کې یو کورونا وایرس ونیوله، خو یو بیا په کورونا وایرس اخته کېدو ژوند ترې واخیست. سهیلا صدیق په سردار داود خان روغتون کې سا ورکړه، چیرې چې د کلونه کلونه د جګړې د ټپیانو درملنه کړې وه. دغه مقاله کې ویل سوي چې میرمن صدیق له خپلو خلکو سره مینه درلوده او په ورځو ورځو به له ناروغانو سره د بوختیا په خاطر له روغتونه کور ته نه تله.
د افغانستان د ملکی هوایی چلند اداره وی اروپای ټولنې له تور لیست د افغانستان د هوایی شرکتونو د ایستلو لپاره اته شرطونه ورته ایښي. دغه ادارې مسولین وایي له دغه تور لیست د افغانستان د هوایی شرکتونو ایستل به دوی ته اجازه ورکړي چې ټولې نړۍ ته الوتنې وکړي. نن د دسمبر 8 د ملکی هوایی چلند له نړیوال ورځ سره برابره ده. خاطر پردیس په همدې اړه په خپل راپور کې د افغانستان هوایی چلند وضعیت پر څرنګوالی تم شوی.
له افغانستان لومړی نړیوال پرواز په 1928 میلادي کال کې د وی وړي روسي الوتکې په وسیله له افغانستان روسیې ته وشو، خو وروسته افغان هوایي شرکتونه هم جوړ شو. 15 کاله وړاندې په 1948 هجري لمریز کال کې د لومړي ځل لپاره د آریانا افغان هوایي شرکت په فعالیت پیل وکړ او په 1945 هجري لمریز کال کې بیا د کورونی الوتنو لپاره د باختر هوایي شرکت رامنځته شو. که څه هم جګړو د افغانستان هوایي چلند صنعت ته سخت زیان ورسوه، خو په دې وروستیو دوو لسیزو کې آریانا افغان دولتي او څو خصوصي هوایي شرکتونه یو ځل بیا دغه صنعت ته د خلکو پام واړوه. په 1992 هجري لمریز کال کې د افغانستان د ملي شورا لخوا د ملکی هوایي چلند قانون په تصویب او د ولسمشر لوري له توشي وروسته د ملکی هوایي چلند اداري تشکیلات د ترانسپورت له وزارت بیل او د وی خپلواکي اداري په توګه د دولت په اداري تشکیل کې بودیجه مشخصه شوه. د غیدارې له ګمرکونو وروسته دوهم عایداتي اداره دا وکچري هوایي پروازونو لستون سره نوې مخ شوې. د غیدارې په دوکال 9 میلیارډ افغاني زیات اوید د دولت خزانه ته سپارل. د دې غیدارې پر وړاندې لوی خند اروپا ته د افغانستان د هوایي شرکتونو د فعالیتونو پراخیدل دي. د یادیدارې د مسؤلینو په وینا اروپایي ټولنې له تور لیست د افغانستان د هوایي شرکتونو د ایستلو لپاره اته شرطونه ایښي. د افغانستان د ملکی هوایي چلند ادارې وین محمد نعیم صالحی آزادی رادیو ته وویل
یو شرط د خپلواکي ملکی هوایی چلند ادارې رامنځته کول دي چې اوس موږ یو خپلواکي اداره لرو. هوایی چلند برخه پوری اړوند د ځینو قوانینو جوړول د اروپایي ټولنې یو بل شرط وو. موږ تمه لرو چې د اروپایي ټولنې د ټولو شرطونو په پوره کولو سره د اروپایي ټولنې له تور لیست ووځو.
د خاغلی صالحی په خبره د کورونا وایرس په خبرېدو سره د دغې ادارې اواید 40 میلیونه ډالر کم شوې دي. د کامیر هوایي شرکت د سوداګریزو چارو مرستیال سلیمان عمر وایي
د کورونا وبا نه یوازې هوایی لیکي بلکې ټولې برخې زیانمنې کړې. په ځانګړي ډول یې هوایي شرکتونو ته چې د سفر او ګرځندوی صنعت پورې تړلې جدي زیان اړولې. مورې اقتصادي ستونزې درلودې او لرو یې
خو افغانستان څومره د دې صنعت پراختیا او د حواله لارې سوداګریزي راکړې ورکړې ته اړتیا لري؟ د اقتصادي چارو کارپوه شوای ابراهیمی آزادی رادیو ته وویل
هوایی تجارت به هغه توکو لپاره چې ارزښت یې ډېرې خو وزن یې کمې او په زر کم وخت کې باید انتقال شي، دغه دپاره ډېر ګټور ثابتېدای شي. او هغه ځایونو دپاره بالخصوص په وچه کې سار هېوادونو لپاره ډېر مهمه، ځکه ده چې اکثرا دوی ګاونډي هېوادونو سره د توکو د انتقال په برخه کې ستونزې لري او هغه توکي چې باید زر انتقال شي بالعموم سره مخېږي.
په تېرو میاشتو کې د کرونا وایرس د خپرېدو له امله د افغانستان له هوایي فضا نه په یوه شپه او ورځ کې د هوایي پروازونو شمېر له 450 تر راکښته شوی. د ښاغلي صالحي په خبره افغانستان له هر هوایي پرواز $150 حق العبور اخلي، خو په خبره دغه رقم به په راتلونکي کال کې د ادارې له لوري د معیاري خدمتونو د وړاندې کولو له امله $950 ته لوړ شي. نوموړی وایي د افغانستان د هوایي دهلیز ډیری پروازونه له شمال جنوب ته او دغه شان له همدې لارې له اروپا، امریکا او کاناډا جنوبي آسیا ته ځي او له ختیځ لویدیځ ته یو بل دهلیز هم رامنځته شوی دی. اوس مهال په افغانستان کې درې کورني هوایي شرکتونه آریانا، بختر او یو خصوصي شرکت کامیر فعالیت لري او له یو لسو زیات بهرني شرکتونه ورته الوتنې لري. د هوایي چلند نړیوال کنوانسیون تر لاسلیک وروسته ملګرو ملتونو په 1992 کال کې د ډسمبر 10 د هوایي چلند نړیوالې ورځې په نوم ونوموله. دغه ورځ د برادرز رایت لوري د لومړنۍ الوتنې د ازمایښت په مناسبت چې په 1903 کال کې ترسره کړه نومول شوې ده. په افغانستان کې هوایي لیک تر لیک په 1903 میلادي کال کې له جرمني او د وخت شوروي اتحاد نه د څو الوتکو پرانیولو سره پیل شو. ورسره هممهاله په کابل ښار کې د خوجرواش لومړنۍ هوایي ډګر جوړ شو چې اوس د حامد کرزي نړیوال هوایي ډګر په نوم یادیږي. په ورته وخت کې په کابل، بلخ، هرات او کندهار کې 4 نړیوال هوایي ډګرونه او په 4 ولایتونو کې 4 سیمه ییز هوایي ډګرونه فعال دي.
آزادي رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
وسم ورزو د سیمه یوې بلې موضوع ته. د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتین وایي په بیلابیلو سیمو کې پښتانه وژل کیږي خو د خبره حکومت یې پښتانه نه کوي. منظور پښتین یک شنبه ماښام د پاکستان په کراچۍ ښار کې د لسګونو زره کسانو یوې غونډې ته دا خبرې وکړې. د پی ټی ایم دا غونډه په دې سر بیره چې د پاکستان د حکومت لخوا د کورونا په خاطر د لګیدلو محدودیتونو په سبب اجازه نه ورکول شوې ترسره شوه. په دې اړه پام وکړئ د صفی الله ستانک زیرا پورته.
د کراچۍ په غونډه کې د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور احمد پښتین د پاکستان پوز یو وار بیا د پښتونو په خلاف د زور زیاتی په کارولو تورن کړ. په کراچۍ کې د پی ټی ایم لویه غونډه یکشنبه ماښام د لسګونو زره خلکو په ګډون جوړه شوې وه. منظور پښتین په خپلو خبرو کې بیا انتقاد وکړ چې د پاکستان په قبایلي سیمو کې هدفي وژنې لا هم روانې دي او د مخنیوي لپاره یې د ده په خبره هیڅ کار نه دی شوی. د کراچۍ غونډې ته د سنا اعجاز، محسن داوړ، علي وزیر او نور الله ترین په ګډون د پښتون ژغورنې غورځنګ یو شمېر نورو مشرانو هم خبرې وکړې. سنا اعجاز وویل چې په پاکستان کې د پښتنو د وطن امن له افغانستان سره او د افغانستان امن په پاکستان کې د پښتنو له سیمو سره تړلی دی. د غورځنګ یو بل مشر او د پارلمان غړي علي وزیر هم ټینګار وکړ چې پښتانه له افغانستان سره اړیکې او سوداګري غواړي او د پاکستان حکومت دی ټولې لارې ورته خلاصې کړي. د پاکستان پوځ او حکومت د پښتون ژغورنې غورځنګ د پرونی غونډې په تړاو څه نه دی ویلي. د پاکستان حکومت یو پوځي مشرتابه په پیل کې له قبایلي سیمو د ماینونو د پاکولو او د ورکو خلکو د منډلو په څیر د پښتون ژغورنې غورځنګ ځینې غوښتنې پر ځای بللې وې. وروسته بیا د غورځنګ د غونډو او نیوکو په زیاتېدو د پوځ او حکومت عکس العملونه زیات شول، آن تر دې چې د پی ټی ایم مشران د بهرنیو استخباراتي ادارو جاسوسان وبلل شول، هغه څه چې د پښتون ژغورنې غورځنګ لخوا په کلکه رد شول.
د امریکا د سفارت شارج دافیر وایي طالبان د 2000 نورو بندیانو د خوشی کېدو په تمه دی. راس ویلسن دا خبره پرون افغان خبریالانو ته په یو آنلاین کانفرنس کې وکړه. په دوه کې د طالبانو دفتر هم ویلي چې باید د بندیانو خوشی کول یې جدي موضوع وګڼل شي. د افغانستان د سیمایزو ارګانونو خپلواکي ادارې د اتو ولایتونو لپاره خزینه مرستیالې والیانې ټاکلې دي. دا د کار هدف په ولایتونو کې د ښځو د رول پیاوړي کول ښودل شوي. نصر الله رضایی د افغانستان د تنکیو ځوانانو د سنوکر اتلولي وګټله. د سنوکر د لوبې پرون اوړمه ورځ په کابل کې د تنکیو ځوانانو د ملي ټیم د غړیو د ټاکلو په هدف ترسره شوې. د برېټانیا خلک د کورونا واکسین د ترلاسه کولو شیبې شمارې تمه ده. نن د دې واکسین محمولې د برېټانیا لویو روغتونونو ته ورسیږي. د بلاروس امنیتي ځواکونو پرون په بېلابېلو سیمو کې 200-300 مظاهره چیان ونیول. دا مظاهره له څلورو میاشتو راهیسې دې خوا د الکساندر لوکاشینکو پر ضد روانې دي. او د پاکستان په کراچۍ ښار کې پرون ماښام د پی ټی ایم یا پښتون ژغورنې غورځنګ لویه غونډه وشوه. غونډې ته په وینا کې د غورځنګ مشر منظور احمد پښتون وویل چې د پاکستان په قبایلي سیمو کې هدفي وژنې لا هم روانې دي او د مخنیوي لپاره یې د په خبره هیڅ کار نه کیږي. سهارنۍ خبري مجله اوري.
دا ژوند رنگونه.
السلام علیکم، ستاسو نوم څه دی؟
وعلیکم السلام، زما نوم حاجی تاج محمد ده. یونانی دواخانه لرم، عبدالله دی یونانی طبیب یم.
دره ته وایس چې یونانی طبابت هم زده کړو ته اړتیا لري که څنګه؟
ډیر زده کړو ته اړتیا لري. په دې چې مونږه انسټیټیوټونه جوړ کړی دي په افغانستان کې، په جلال آباد کې، په غزنی کې، په مزار کې مونږه انسټیټیوټ لرو. تعلیم ورکوو او طبیبان ته روزنه ورکوو او کوشش مو ده چې نور هم طبیبان زیات شي او مونږه د یونانی طبابت مخ په رشد به.
تاسو څه ډول کسان په دغه انسټیټیوټ کې جذبوي؟ مثلا په نورو انسټیټیوټو کې چې د عصري علوم دي، حقوق د لسم پاسان نیسي، د دې هم دغه شرایط دي که څنګه؟
د دې کې د لسم پاسان هم شته او د دې کې د علما او ډیر رول ده. علما دي پکې د شدا طبابت نبوي ده. د یونانی سرتاسری اتحادیه هم لرو، په دې اتحادیه کې زه تفتیشم او په افغانستان کې هم تولیدات لرو چې ښه باکیفیته دواګانې مونږه بازار ته وړاندې کړو او د ولس او د ملک خدمت مو وګرځي.
تاسو ویلي چې په افغانستان کې تاسو د یوناني دواګانو تولید لرئ. دا راته وایاس چې اول خود څه ډول دواګانې دلته تولیدېږي او د دوی هغه مواد هغه کوم بوټي چې ضرورت دي دا بوټي له کومو ولایاتو څخه راځي؟
زمونږ په ټول افغانستان کې بوټي پریمانه دي. د طبابت په حساب هر رقم بوټی زمونږه د دوا ده. بیا زیاتره د مونږه افغانستان دومره اغه نه لري چې اوس مونږه دا بوټی دلته ټول تولید کو. خو دی جنه پاکستان ته ځي، پاکستان بیا دوا کې بعضی بوټی ګډی کې دلته راځي. او مونږه دلته چې کوم اغه لرو تولیدات لرو، دلته یو کارخانه ده چې رسمي دی وزارت صحت عامه لخوا پرانستل شوې ده او اوس تولید لري. د شربتونو لري، د عرقیاتو لري او صفات لري او با کیفیت دوا ده. د نظر د خارج نه د دوی دوا خلک با کیفیت مخکې دومره رشد نه کاو، اوس په افغانستان کې تقریبا 80% رشد کړی ده.
ستاسو کوم مریضان چې دلته راځي، دا راته وایست چې دوی د کومې طبقې څخه دي؟ مثلا نارینه ډیر راځي، ښځینه ډیر راځي؟ او کله چې تاسو دوا دوی ته ورکوي، دوی ستاسو له تداوی ناراضي دي؟
زمونږ نظر د زنانه او نه مردانه ډیر دي، نارینه ډیر دي، او خو زنانه هم ډیر مراجعه کوي. او زمونږ اخو د چې په عصري طب کې ډیر ناراضه وي له ډاکټر نه چې بعضی کار نه کوي.
ډیره زیاته مننه.
مننه تاسو نه هم زیاته.
وسام ستاسي یو شمیر اس ام اسونه. عبد الواحد مدقق لوګر لیکي وای خدای چې د طالبانو زندانیان خوشی شي، خو له دې سره باید طالبان سولې ته داډمنه فضا برابر کړي. پوپل سیال ننګرهار له لخکرګا لیکلي وای طالبان باید اوربند وکړي بیا یې وزره زندانیان خلاص شي. ادریس ابراهیمی له هلمند وای تر هغه چې اوربند ونه شي یو طالب زنداني هم باید خلاص نشي. ډاکټر شهید زاده له زابل خاکي افغان لیکي وای وزره طالب زندانیان باید خلاص شي چې طالبان اوربند وکړي. اجمل مسعودی له پکتیا لیکلي وای حکومت د کابل ولایتونو د هوا ککړتیا مخنیوي ته کار وکړي. حمید نظری له زابل لیکلي وای حکومت باید د طالبانو زندانیان خلاص کړي. لدی سره د دغه سهارنۍ مجلې د خبری مسایلو پای ته ورسیدو. په کابل کې د سهار ونیمې بجې د ستار فروغ راغلی چې تاسو ته بل خبری مجله وړاندې کړي. فروغ سپستړي مشي،
تشکر.